السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لنډه یا قوس د میاشتې شپږویشتمه د 2015 میلادي کال د دسمبر ولسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورټ کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 60% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګ ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړې او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته ستانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین نویوال پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشر پالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. هغه سوریایان او فلسطینیان وبخی د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیریلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر ادبا او امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه پرون سیشن د اوکرين د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره آنلاین غونډه ورسته وکړه. هغه په ټلګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکرين دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارډ یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکرين د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاوند راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې دریمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلادیش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې یو نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلي بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی 80% خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راځي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کوم د پاره مشکلات دی او هم هغه په پاکستان کې په کې وی په وته زړه ډېر مشکلات دی په برابر سوي دي چې په کې دی ویډیو ټول د افغانستان په توګه سره دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپאי ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري شوې چې نتیجه پرون سه‌شنبه خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلي بیا وایي لا هم بیړنۍ مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وایي ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنۍ جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنۍ اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي په ګډه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېرې بېوزلي کورنۍ د خوړو سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وای
هوا یخ شوې او مونږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ له امله د خوراکي توکو ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوي دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. صرفنه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوي اته فیصد خلکو کورونه وران شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سیشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ خپره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 د رختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3631 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوي. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون ګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,450,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتی سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونې زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیايي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمېر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیستی او ویلي دي چې د روان کال پیل رئیس د دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.8 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي، ناوړه چلند ورسره کړی دی. یو شمېر دغو افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورت کې.
یو افغان په نغښتون کې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده، د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې لته رو دوه کلونو رئیس له سرپرست پرته لغپل دوه کوچنیو ماشومان سره دغه تجوان کوي او سوزل پولیسو زورولي خو آن یو زلتری په 5000 روپۍ ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټر کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000 لاس سره او 60,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به خوشی کول، خو اوس 50,000 او 100,000 روپۍ غواړي او دغه راس ګواښونه هم کوي او بدره دی هم افغانانو ته وایي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځې پرته پولیس آن نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2-3 بجې راځي کورونو ته، نه لوځي، تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډېر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي، څوک ترې تښتېدلی هم نشي. ما سره د دې چې ویزا ملرله هم ویني ولم او حج کم ته انتقال کړم، بیا یې خوشی کړم. دوی زما ویزا نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزا ده.
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شي او نشي کولای د دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخي او د ویر او خفغان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخوت وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرانس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، اند شپې یوه دوه او درې بجې راځي، تو ورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجي کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي. ډیر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 15مه له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمېرې 3015 ته رسیده په خپل خوښه په جبري ډول ستنی شوي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتون کې چې ډیری د تیر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 30مې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د غړي خوني افغان مسولان وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندیدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3-5 میلیونه ټونه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکال د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د نن د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یا دا څوک چې راځي
کولای شي تر څو ولې د ګرد سکرو صادرات په ټاپه باندې واسطو په دې کې هم د افغانستان د صادر کولو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په کې وي وګورئ تاسو ته ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په کې دی ویډیو ټول د افغانستان د افغانستان په توګه سره د نړۍ د افغانستان د زوالو څخه کار اخلي کله مې دا ده چې دوه لوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومي چې د دوه لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجي دي او سخت ځانونه یو غالله
کاغله مومن وايي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچا کیندنه او تولید کیږي خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته لدرې تر 15 میلیونو ټنو پوري د ډبرو سکرو صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
تبن د افغانستان دغال چې کله نه صادریږي نو په دې خطر باندې قواعد باندې بد اغیز کوي دي کې شک نشته. کال به موږ تقریبا خو چې د 3 میلیونه ټنو نه تر 15 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل خو چې دا صادرات تقریبا د لارې باندې دوسره صفر شوی دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ په نیمه نه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
خغلی رسول که څه همونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکرو صادر شوی خو وايي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونی غړي امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکرو پریمانه او بای هم راټیټی شوی دی. دا وايي اوس مهال د یو ټن ډبرو بای تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای د بای تر 10 او حتی 15 رو افغانای پوری وا
د محل د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکرو خپریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زر افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونه تل اسرسای نه لري. دوی له ازادي جړو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته خو په خبره هغه اهم د پیسو په مقابل کې او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ورولي. نور حالي په دې رپورټ کې
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمه یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستورانت ته ورستی. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستورانت کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بند دي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې
خیرخانی سیمی اسیدوں کے ماجبین ہم ورته خبره کوي
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل پټول کابل کې وسلیو سلويخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینه پرته ورتللې شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې بیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه، جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم اداله لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 10 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیا 500 افغانۍ ده، جک ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ هسې لکه واس نه ځای په بیا موږ پری پرېږدو، هیڅ کوم پیسې نه ترې اخلو. روزانه داسې خلک ډېر راځي، تر 150 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې بیا موږ یو بل بخش لرو چې د مکتبونو ده، سبو ماشومان راځي بیا ورته بیا موږ 500 په بیا پسه ده ډیسکاونټ کوو. کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبره ځکه یو پامیل چې پارک ته ځي نو هغې کې د دروازې ټکټ کوي، خوراک مختلف رستورانتونه ورکي وو. فی الحال داسې مصارف هغه یعنی ډېر کم شي، اتیا پیسه د پارکي کړی ده، بیخي زیات شوی ده، ځکه هغه خلک دومره اوس پارک ته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله دوی نه سي ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. دا دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره